آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
پکتیا کې وسلوالو کسانو د کرکټ په لوبغاړو باندې ډزې کړې، دوه وړونه یې وژلې دي. د افغانستان د علماو د انسجام شورا د سولې د خبرو د شروع کېدو دپاره د اوربان غوښتنه کړې ده. او په برتانیا کې د خلکو د نظر د معلومولو د سروې څخه ښکاري چې صدر اعظم ډیوډ کامیرون به بیا انتخابات وګټي. قدر من اوریدن کو السلام علیکم. نن جمعه ده د 1340 کال د ساور د میشتي اتلسمه ده چې د 2015 کال د می د میشتي اتمه کیږي. دا د امریکا جغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ په نړۍ کې د غلامۍ د بیلو بیلو ډولونو په هکله رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافیع سردار یې تاسو ته اورو. د پکتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو کسانو د کرکټ په یو میدان کې پر لوبغاړو ډزې کړې، دوه وړونه یې وژلي دي او درې سړې او دوه ښځې ټپیان کړي دي. نور تفصیل به زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی څخه واخلو چې زموږ سره د تلیفون په لین دی. السلام علیکم رحیمی صاحب، تاسې د دې پیښې په اړه موږ ته اوریدونکو ته څه معلومات نور ورکوئ؟ مهرباني وکړئ.
بله، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څه ډول چې تاسو وویل، دغه پیښه پرون مازدیګر د پکتیا د ځاځیاریوب ولسوالۍ د شګي په کلي کې پیښه شوې ده. د پکتیا د ولي مرستیال عبدالولي صحیح په وینا یو شمېر وسلوال کسان دغه لوبغاړي ته ورغلي، ډزې کړي دي. دوه کسان وژل شوي، درې نارینه او دوې ښځې ټپیانې دي. البته دوی کلي په منځ کې د تازه جزئیات دا دي، د پکتیا د ولي مرستیال عبدالولي صحیح په حواله چې دا کوم دوه کسان چې وژل شوي دي، په دې کې د پولیس یو مامور او بل د هغه ورور دی. او د صحیح زیاته کړه چې دوی هڅه کوله پرون تر ماخصانه پورې چې د دوستانو د کوم، البته دغه وسوال کسانو چې کوم ویش کسان له ځان سره درمته کړي دي، د هغوی د خلاصون لپاره یې هڅه کوله چې راخوشي کړي. مګر د شپې د تیارې له امله یې دوی تلاشونه ودرېدل. خو نن سهار نه دوی هڅې پیل کړي دي چې دغه برمته شوي کسان وویش نفره، چې درې دی خوانځي خوونکي او یو شمېر زده کوونکي پکې شامل دي، از دوی د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي. خو د زیاتوي چې تر اوسه په دې حق معلومات نه لري چې دا کسان څوک دي، چا بیولې دي او کوم لوري ته بیولې دي. منتها د ورځې په جریان کې ممکن معلومه شي چې دا کسان چیرې بیول شوي دي او د بیخي اصلي انګیزه څه ده.
ډېر مننه ستاسو څخه محترم رحیمی صاحب. نور معلومات به زموږ په نورو خبرونو کې بیا هم ستاسو څخه واخلو. کور مودان خبرونو ته به دوام ورکو.
مننه شافیع جان. د خوست شهر د جرګو تالار ته نږدې چیرې چې د چنار کلنۍ مشاعره روانه وه، پرون د بم چاودنه سوې ده. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران امریکا ژغته وویل چې بم په پلي لاره کې ځای په ځای سوی و، چې په چاودنه کې شپږ پولیسان او درې ملکیان زخمي سوي دي. ښاغلی زدران وویل چې د زخمیانو صحیح حالت اوس ښه دی. مشاعره د څو دقیقو دپاره ګډوډه سوه، خو وروسته شاعرانو د خپلو شعرونو ویلو ته دوام ورکړ. تر اوسه لا د دې چاودنې په اړه چا څه نه دي ویلي چې هغه چا کړې ده.
د افغانستان د علماو د انسجام شورا د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره د اوربان غوښتنه کړې ده. د علماو د انسجام شورا پرون په کابل کې د سولې په هکله د طالبانو د وروستي دریځ څخه د ملاتړ ترڅنګ وایي چې تر بل هر وخت زیات د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره سوې ده. دغه شورا وایي چې یوازې دریځ کفایت نه کوي، بلکې خلک غواړي چې د سولې خبرې عملي سي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. په برتانیا کې د خلکو د نظر معلومولو د یوې مهمې سرویس خشکاری چې د صدر اعظم ډیوډ کامیرون محافظه کاران به د پارلمان زیاتره چوکۍ وګټي، مګر د هغه هیواد د استازو د مجلس د 1450 چوکیو په ګټلو کې به اکثریت ترلاسه نه کړي. دغه سروې پرون د پنجشنبې په ورځ د ملي براډکاسټرانو لخوا فقط 3 دقیقې وروسته له هغه تسره سوه چې رایګیري ختمه سوه. کارپوهان ویل دي چې دغه انتخابات په برتانیا کې د لسګونو کالو را پدې خوا داسې انتخابات دي چې پیشګویي نشي کېدای. په سروې کې ښودل شوی دي چې محافظه کارانو د مخالف کارګر ګوند څخه د 290 په مقابل کې 314 چوکۍ ګټلې دي. ټاکل شوی د سکاټلند نېشنلست ګوند 85 چوکۍ وګټي.
د امریکا د سنا مجلس هغه لایحه منظور کړې ده چې کانګرس ته د حق ورکوي چې د ایران د زروي پروګرام د محدودولو په اړه په نړیوالې موافقې باندې لسره غور وکړي یا احتمالا هغه رد کړي. سناتورانو د یوې رای په مقابل کې په اتنی ویرایو د لایحه منظور کړه. د لایحه به اوس د استازو مجلس ته استول کیږي چې هغه به بل اونۍ بحثونه پر کوي. جمهور رئیس باراک اوباما په اول کې په دې موافقې باندې د کانګرس د غور کولو سره مخالف و، مګر اوس یې ویلي دي چې که کانګرس هغې ته وروستۍ منظوري ورکړي نو دی به یې هم لاسلیک کړي. امریکا او د نړۍ نور 15 لوی قدرتونه د ایران د زروي وسلو په جوړولو کې د هغه هیواد د قابلیت د محدودولو په اړه د تهران سره په خبرو بوخت دي. د امریکا کانګرس دیش ورځې وخت لري چې په دې موافقې باندې لسره غور وکړي یا یې رد کړي. ایران د روسیې، چین، جرمني، فرانسې، برتانیې او امریکا سره د یوې موافقې د لاسلیکولو په وروستیو پړاوونو کې دی چې هغه به د ایران زروي پروګرام محدود کړي او په ایواز کې به یې هغه اقتصادي بندیزونه چې ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي هیوادونو په تهران باندې لګولي دي کم کړی سي. مګر په هغه موده کې چې کانګرس په دې موافقې باندې غور کوي، جمهور رئیس اوباما به نسي کولای چې دغه بندیزونه ایسته کړي.
په یمن کې د القاعده څنګ ویل چې تیره میاشت د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د هغې یو لوړپوړی مشر وژل سوی دی. د سایف په نامه د استخباراتو یوې مؤسسې پرون د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د القاعده دغې څانګې وویل چې د یمن د مکاله په سمندري ښار کې د امریکا په هوایي حمله کې نصر بن علي الانسي د هغه مشر زوی او څو تنه نور مبارزین وجل سوي دي. انسي ویلي و چې د جنوري په میاشت کې د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده لخوا د مسؤلیت په غاړه اخیستی و چې د شارلي ابدو د مجلې په دفتر باندې چې د اسلام د سپکاوي د پاره کارتونونه چاپول تروریستي حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزیر ایشن کارټر په پینټاګان کې په یو غونډه کې په دې اړه کومه تبصره ونه کړه. هغه دومره وویل چې موږ په دې اړه څه نه وایو او په خاص ډول بیا د دې ځای څخه موږ غواړو په هغوی باندې فشارونه زیات کړو.
د امریکا لوی څارندوالي لاریتا لینچ ویلی دی چې د امریکا د عدلی وزارت په پراتلونکو ورځو کې دا اعلان وکړي چې د بالتیمور د پولیسو لخوا د خلکو په مدني حقوقو باندې د تیریو تحقیقات وکړي کنه. لوی څارندوالي دا وینا پرون د پنجشنبه په ورځ د کانګرس یوې استعمایې غونډې ته وکړه. لینچ وویل چې د بالتیمور د حالاتو څخه دا څرګندیږي چې د عدلی وزارت په دې اړه زیات مسؤلیت لري. هغې وویل چې دا نه یوازې د دې وزارت مسؤلیت دی چې د غیر قانوني اجراءاتو سره مقابله وکړي، بلکې د هغو حالاتو او شرایطو د لمنځه وړلو سره هم باید مرسته وکړي چې د داسې حالاتو د راپیدا کېدو امکانات برابروي.
پینټاګان ویلي چې د سوریې د اعتدال غوښتونکو یاغیانو په روزنه شروع کړې ده چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو په مقابل کې وجنګیږي. د امریکا د دفاع وزیر ایشن کارټر پرون د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې نوي تنو په کارپوهو اشخاصو په یوه محفوظ ځای کې چې هغه ونه ویل کوم ځای دی په دې پروګرام باندې پیل کړی دی او دا چې دا پروګرام به ورو ورو پراخ سي. کارتر وویل چې دا یو سخت او پیچلی پروګرام دی او هغه به دوام ولري. موږ په دې باندې غور کوو چې د روزنې تر ټولو ښه پروګرام به کوم وي. موږ دا توقع لرو چې دا پروګرام به مبریالی وي او ځکه به نو وده وکړي. د اوباما حکومت سوریه د کورنۍ جګړې د پیل کېدو را په دې خوا تل دا ویلي و چې هغه د اعتدال غوښتونکو مخالفینو ملاتړ کوي، مګر د امریکا د کانګرس ځینو غړو دا شکایت کړی دی چې د روزنې ماموریت ډېر سوکه و او ډېر ناوخته شروع سو او دا چې د هغه اصلي مقصد واضح نه دی او دا هم نه ده معلومه چې چاته به روزه نه ورکول کیږي. کارتر د پنځشنبه په ورځ وویل چې د یاغیانو اساسي دنده به دا وي چې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو په مقابل کې وجنګیږي او د همدې مقصد لپاره هغوی روزل کیږي او وسلې ورکول کیږي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اورئ. درنو اوریدونکو، په مکرې زموږ د خبرونه رپورټه، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکا د مشرانو جرګې د یو په مقابل کې په اتنی ویرایو هغه قانونی لایحه تصویب کړ چې هدف یې کانګرس ته د اجازه ورکول دي چې د ایران سره د اټومي پروګرام په سر کې دون کې تړون اول وڅېړي او بیا رایګری ور باندې وکړي. د امریکا ژ خبريال مایکل بومن وایي چې دا قانون د دوه اونیو د بحث څخه پس اوس د امریکا د ولسی جرګې غړي ته ورځي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د دې قانوني لایحه په اساس به ایران ته اقتصادي بندیزونو کې ورکړ شوی رعایت تر ډیر شروع پورې معطل شي. د جریان کې با کانګرس فیصله کوي چې آیا د ایران سره تړون تایید کی او کرد. د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتور باب کراکر چې د قانون لایحه طرحانو کې شامل دی وایي چې دا لایحه لوسی نو ولسمشر به د کانګرس لخوا په ایران لګیدلي بندیزونه لري کوي او هیڅ حد به هم نه معلوم. همداشان کانګرس ته به د ایران سره د کېدونکو تړون تفصیلات هم په سم ډول نه رسیږي او بل دا چې کانګرس ته به دومره وخت هم میسر نه وي چې دغه تړون ارزیابي کړي. او څلورم دا چې د ولسمشر نه داسې کوم ضمانت هم نه دی اخیستل شوی چې د ایران د ژمن کېدو تصدیق وکړي. او که چیرې ایران آینده کې کوم چل او فریب وکړي نو کانګرس سره به داسې لنډه لاره نه وي چې په ایران بیرته بندیزونه ولګوي. د دې قانون لایحې بل طرح د ډیموکرات ګوند سناتور بن کارډین وایي چې د دې قانوني لایحې سره به کانګرس په عملي توګه په دې مسله کې نور هم دخیل شي او هر کله چې ایران سره تړون کیږي نو د امریکا مټې به قوي وي. هغه وایي
Our goal is to prevent Iran from becoming a nuclear weapon state. Pure and simple.
موږ مقصد د ایران مخنیول دي ترڅو یو اتمي قوت ورنه جوړ نشي. همدغه ساده او سپینه خبره ده. دغه کار موږ د دې قانون لایحې د تصویبولو سره تر سره کولای شو. د دې قانون لایحې مخالفت کوونکی یوازینی سناتور چې د ایران سره د خبرو هم مخالف دی سناتور ټیم کارټن نومیږي او د جمهوری غوښتونکو ګوند غړی دی. د ایرانی چارواکو ته یو پرانیست لیک هم استولې او ورته لیکلی وو کچېرې امریکا سره په اتمی پروګرام تړون و هم که نو کانګرس به بیا بیرته لغوه کړي. څو ورځې وړاندې سناتور ټام کارټن د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره هم په انټرنیټي پاڼه ټویټر هم تود بحث کړو. سناتور کارټن د هغو جمهوری غوښتونکو سیاستمدارانو جملې نه دی چې د ایران نه غواړي چې اول د اسرائیل په رسمیت وپیژني بیا به ورسره نورې خبرې کیږي. د امریکا سنا هغه قانوني لایحه رد کړې ده چې د زهرجن قانون په نوم یاده کړې. د دوی په وینا کچېرې د ایران سره د معاملې په سر سختي وکړو نو ولسمشر اوباما به د خپل اختیار یا ویټو نه کار واخلي. د سنا دغه عمل سناتور کارټن او بل سناتور ټیډ کروز سخت په قهر کړی دی. هغه وایي چې زمنګا لومړی ترجیح باید دا اوسي چې د ایران سره د یوې داسې معاملې مخه ونیسو چې په نتیجه کې په میلیونو امریکایانو او زمنګ د ملګرو د ولسونو سر ته خطر پیښیږي. د امریکا سپینه ماڼۍ په پیل کې د ایران سره د تړون په سر د کانګرس د شرایطو سره مخالفه وه. سپینه ماڼۍ وایي چې دې سره هغه مذاکراتو ته چې د میاشتو میاشتو نه د نړیوالې ټولنې په ګډون روان و او ایران یو تړون ته تیار کړی دی ابس به لاړ شي. خو کله چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیسون په دې اړه قانوني لایحه ومنله نو سپینې ماڼۍ ورته د مخکې نه رضامندي ښودلې وه. اوس چې دغه قانوني لایحه ولسي جرګې ته ورځي نو د جرګې مشر او د جمهوری غوښتونکو ګوند استازي جان مینر ویلي دي چې د هیله لري چې ولسي جرګه به هم داسې یو بندوبست وکړي چې ولسمشر اوباما پکې پابند واوسي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا شغ آشنا رادیو سو اوریدي او د دې اوس په نړۍ کې د غلامۍ د بیلو بیلو ډولونو په باب یو رپورت واوري.
غلامي د تیرو پیړیو یو یادګار دی. او په مجموعي ډول په ټول نړۍ کې په بین المللي سطح غلامي منع شوې ده. مګر د دغه ټولنې پر راپورټ کې دا ویل شوی چې دا د تعجب خبره ده چې لا اوس هم د نړۍ په تقریبا ډیر شمول کونکو کې یو قسم غلامي موجوده ده. په نړۍ کې د غلامۍ شاخص په لومړني ځل دغه ټولنې خپور کړ او په هغه کې دغه شان ډېری خبرې هم شته دي. د واک فری پر فاونډیشن کې یو سیړونکو کیوین بالیس د لندن نه امریکا غږ ته ویلي چې دغه رپورت د خبرولو اصلي مقصد دا دی چې د نړۍ خلک په 2014 کال کې د غلامۍ په اقسامو خبر شي. هغه وایي زه داسې ګومان کوم که یو څوک ته پوسو کړي چې نن ورځ د غلامۍ د ټولنې عام ډول قسمونه کم دي، نو زه به ممکن د هغې په جواب کې ووایم چې نن په نړۍ کې دوه ډوله غلامي موجوده ده، چې یو قسم میراثي غلامي ده چې د آسیا په جنوب کې موجودیت لري. هلته د کورنۍ غړي په غلامۍ کې پیدا کیږي او په غلامۍ کې مري. هلته په دغو ملکونو کې د څو نسلونو دپاره یوه کورنۍ په بلې کورنۍ پورې ارتباط لري. دا ټوله غلامي ده. هلته دغه کسان هر وخت د وهلو په عزت باندې تیری توقع هم لري او په دې برسیره هغوی په مطلق ډول داسې ګمان کوي چې د دوی ژوند اصلا غلامي ده. دغه څېړونکی کیون بالیس وایي چې د غلامۍ بل قسم چې نن ورځ ډېر رواج لري هغه د یو سړي اقتصادي مشکلات دي. ځینې کسان په دې لټه کې دي چې د ځان او د خپلې کورنۍ دپاره ښه ژوند پیدا کړي. دغه کسان د دغه مقصد دپاره کوشش کوي چې د ځان دپاره یو داسې ځای پیدا کړي چې هغه محفوظ وي او هغوی دا کوشش هم کوي چې د ځان دپاره یو کار پیدا کړي. دغه سیړونکی ښاغلی بالیس وایي چې په دې وخت کې جنایتکاران د دغو خلکو د امیدونو او د مجبوریتونو نه په ښه ډول استفاده کوي. هغه وایي دغه جنایتکاران دغه شان کسان د خپل ملک نه بهر په داسې حالت کې اچوي چې هلته دوی بغیر له غلامۍ نه بله چاره نه لري. د دغې ټولنې په راپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په لویدیځې افریقا کې میراثي غلامي ښه ډېره ده. دغه رپورټ وایي چې همدا اوس په هند کې تقریبا 14 میلیونه خلک عصري غلامان دي. د هند نه وروسته چین او پاکستان په دویم نمبر داسې ملکونو کې راځي چې هلته دغه عصري غلامي موجوده ده. په چین کې 2.9 میلیونه خلک او په پاکستان کې 2.1 میلیون خلک د غلامۍ ژوند تیروي. په دغو کسانو په زور کارونه کیږي، په زور ودونو ته مجبوریږي، استثمار کیږي او هم ترینه ناوړه استفاده کیږي او په قرضونو کې ډوبیږي. دغه سیړونکو وایي چې په هغو ملکونو کې چې اداري فساد په اوج کې وي، اقتصادي انکشاف ډیر ورو وي، غربت پکې زیات وي او هم پکې شخړې زیات وي، هلته دغه شان عصري غلامي هم زیات وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
ټولنت خبرونه د پکتیا چرواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو کسانو د کرکټ په یو میدان کې پر لوبغاړو ډزې کړې، دوه وړونه یې وژلې، درې سړي او دوه ښځې ټپیانې کړې دي. د پکتیا د والی مرستیال عبدالولي صحیح امریکا ژغته وویل چې دغه پیښه چې تر اوسه لامل نه دی معلوم، په محلي وخت پرون مازګر د ځاځي اریوب د ولسوالۍ د شګې په کلي کې سوې ده. ښاغلی صحیح زیاته کړه وسلوالو کسانو د سیمې 28 اوسیدونکي چې زیاتره یې ماشومان دي برمته کړې هم دي او ناڅرګند لوري ته بیولې دي. پرون د خوست ښار د جرګو تالار ته نږدې چیرې چې د چنار کلنۍ مشاعره روانه وه، د بم چاودنه سوې ده. د افغانستان د علماو د انسجام شورا د سولې د عملي خبرو د پیلېدو لپاره د اوربان غوښتنه کړې ده. په برتانیا کې د خلکو د نظر معلومولو د یوې مهمې سروې څخه ښکاري چې د صدر اعظم ډیوډ کامیرون محافظه کاران به د پارلمان زیاتره چوکۍ وګټي، مګر د هغه هیواد د استازو د مجلس د 650 چوکیو په ګټلو کې به اکثریت ترلاسه نه کړي. د امریکا د سنا مجلس هغه لایحه منظور کړې ده چې کانګرس ته دا حق ورکوي چې د ایران د زروي پروګرام د محدودولو په اړه په نړیوالې موافقې باندې لسره غور وکړي یا احتمالاً حغرات کړي. په یمن کې د القاعده څنګه ویل دي چې تیر میاشت امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د هغې یو لوړ پړی مشر وژل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ارګ د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو لوړ رتبه مامور کوربه و او افغان مقاماتو د هغه سره د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات پټ ساتلی دي. په مکرې په دې اړه د رپورټه د افغانستان د حکومت یو لوړپوړی چارواکی وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رئیس د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. دغه افغان چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي امریکا ژغ ته وویل چې په دې لیدنه کې هغه یو ځل بیا د خپل ملک دا تعهد تکرار کړ چې پاکستان غواړي طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو ته چمتو دي. د افغانستان جمهوري ریاست په څرګنده توګه کابل ته د ښاغلي اختر د سفر او د ولسمشر غنی سره د هغه د خبرو جزئیات پټ ساتلی دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د دې خصوصي او محرم لیدنې کتنې په تایید سره هغه د پاکستان د تیر ایستلو د ډیپلوماسۍ یو ډول دوام ګڼلی دی. ښاغلي صالح د مخه هم پاکستان په ځانګړې توګه د هغه هیواد پوز او د اطلاعاتو سازمان د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی و. په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو څخه وروسته د پاکستان پوځي او استخباراتي مشران څو ځلې هغه ملک ته سفر کړی دی او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري ډاډ ورکړی دی. خو د اسلام آباد سره د ښه اړیکو او د باور د رامنځته کېدو لپاره د کابل د هڅو اقدام سره سره داسې برېښي چې د سیاسي خبرو میز ته د طالبانو د مشرانو په رابللو کې مشخص اقدام یې نه دی کړی. کارپوهان وایي چې ولسمشر غنی د پاکستان د لوړپوړو پوځي او استخباراتي مشرانو سره په لیدلو کې د فبروري 15مه د خبرو د پیل نیټه وټاکله او د پاکستان له لورې هم ګرمې وعدې ورکړه سوې خو څو لاملونه د سولې د خبرو عملي پیل کېدل ځنډیدلی دي. د پاکستاني خبریال او څېړونکي احمد رشید وایي تر ټولو د مخه ولسمشر غنی له وخت مخکې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو په تیارولو کې د پاکستان د مثبت رول د لوبولو په اړه خبر ورکړ. هغه استدلال کوي چې دا کار د طالبانو د غصې سبب سو او د دې ډلې مشران یې اړ کړل چې له پاکستانیانو څخه لیرې سي او په ظاهره داسې وښیي چې د پاکستان لاس پوځي نه دی. احمد رشید وایي یوازنی شی چې طالبان د افغانستان سره د خبرو میز ته حاضرولی سي د دې ډلې پر مشرانو باندې د پاکستان فشار دی. هغه وایي همدا اوس د طالبانو اکثره مشران د خپلو کورنیو سره په پاکستان کې ژوند کوي او په پاکستان کې ملکیتونه او د شبوسات لري او اولادونه یې په پاکستاني ښوونځیو کې لوست کوي. دغه پاکستانی څېړونکی استدلال کوي چې پاکستان د طالبانو پر مشرانو باندې فشار راوړلو ته لیوالتیا نه لري او تر هغه چې داسې یو ډول فشار نه وي طالبان به هیڅکله د افغانستان د حکومت سره خبرو ته غاړه کښېنږدي. په دې اړه عمده پرمختیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو او د طالبانو ترمنځ غیر رسمي لیدنه کتنه وه چې د همدې اونۍ په پیل کې په قطر کې ترسره سوه. په دې غونډه کې د پاکستان او متحده ایالاتو په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو برخه درلوده.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15
داسې ویل کېږي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو سره د ایران مالی تسلیحاتی مرسته کوي. دلته سوال دا دی چې دغه شان د ایران اقدامات به په رای کې د افغانستان د خلکو د اندېښنو سبب سي او کنه. په دې باب د سیاسي چارو د کارپوهانو د نظر په باب د امریکا ژغ له د آشنا رادیو د درې خپرونې رپورټ ته ستاسو پام راګرځوو.
دلته په واشنگتن کې د هریټیج د تحقیقاتي مرکز یوه غړې لیزا کورټس وایي چې د افغانستان سره د ایران روابط نسبت یمن ته ډیر فرق لري. هغه وای سره لدی چې ایران د افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي چارو کې اړیکې لري، مګر بیا هم ایران افغانستان ته یو تهدید کېدای نشي. لکن کچر په افغانستان کې د شیعاګانو په ضد د داعش فعالیتونه زیات شي، نو کېدای شي چې د ایران نقش بل ډول رنگ واخلي. هغه وایي،
Well, I think that Iran is concerned about Shia in Afghanistan, and we've seen in the past when
Iran la kasanga che da Taliban po waq ki sarganda she wa pa Afghanistan ke da Shia gan po bandikhna larla da Iran aw da Pakistan rawabit da Taliban o da regime po waq ki po Pakistan ke da Shia gan o da waziyat po bab kharab shi wo نو اوس دلته مونږ ویلی شو که چیرې په افغانستان کې شیعاګان د داعش د تهدید سره مخامخ شي، نو امکان شته دی چې ایران په اقداماتو لاس پورې کړي. مګر په دې حال کې ایران کوشش کوي چې په افغانستان کې د غنی د حکومت سره خپل روابط ښه وساتي. د امریکا غږ د فارسي ژبې د خپرونې مشر محمد منظور پور وایي چې ایران په افغانستان کې د شیعاګانو او په مجموع کې د ټول افغانستان د خلکو سره تاریخي او دوه اړخیز روابط لري، چې البته دا روابط د یمن د حوثیانو سره د ایران د روابطو په اندازه ډېر ټینګ او تاریخي دي. هغه وایي،
همه برهه ها ارتباط خودشو با تقریبا طیف وسیعی
ایران په هر وخت کې د افغانستان سره خپل سیاسي او اقتصادي روابط ساتلي. دا په دې معنا چې ګوند په افغانستان کې د ایران ډېر متحدین سنیان دي. د مثال په ډول ګلبدین حکمتیار د ډېرو کلونو لپاره په ایران کې پاتې شوی و او هلته خپلو سیاسي فعالیتونو ته هم دوام ورکړی و. حتی ایران د طالبانو سره د ارتباطاتو د ساتلو دپاره لار هم خلاصه پریښي. نو په دې خاطر مونږ ویلی شو چې ایران هر وخت د قومي او د مذهبي مسایلو نه علاوه د افغانستان سره ډیر نږدې او دوستانه روابط لري، او اوس یې هم لري او په آینده کې به هم ولري. د افغانستان د سیاسي او نظامي چارو یو څېړونکی جنرال عتیق الله مرخل وایي چې په دې وخت کې د ایران او د افغانستان روابط ډیر دوستانه دي، مګر د پردی شاته کو نور فعالیتونه دوام پیدا کاندي، نو هغه ملک چې مداخله کوي هغه به مسؤول وي. هغه وایي،
ایران سوال برای افغانستان تر کومه کې لازم است سوال نه کده.
یک مسئله تجارتی شو دوام ایران ته د ډیره خه معلومه ده چې په افغانستان کې باید په سرګند ډول مداخله ونکړي، اما د پردی شاته د ایران مداخله همیشه دوام لري. دغه سیاسي سړونکې جنرال امرخیل وای چې په دې وخت کې مذهبي شخړې راپارول به نه د داخلي ملک په ګټه وي او نه به هم د ټولې سیمې په ګټه وي، ځکه چې مذهبي جنگونه به ممکن یو بل جهانی جنگ ته لاره خلاص کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر منو ریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته وبرو. په کابل کې باندې اسمان زیځي او ریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 28 ټکه 15. په کندهار کې به هم نن اسمان زیځي او ریځ وي. په هرات کې باندې باران وي. په جلال آباد کې به نن د تودوخه لوړه درجه 30 وي، ټکه 23 وي او اسمان به زیځي او ریځ وي. په غزنی کې به هم نن اسمان برګ وي، په فراه کې به اسمان زیځي او ریځ وي، او په خوست او مزار شریف کې به نن باران وسی. په هلمند کې به هم نن اسمان زیځي او ریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 22 اټکل شوی ده. قدر من اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار مطیع الله عابد ستاسو رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. د دری خپرونې محترم همکاران هم حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.